د شپې نه بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی وای په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې خلکو ډېره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تاوده ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال یخنۍ د سانتي ګرید منفي شلو درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستنه شوي یا هم بې ځایه شوي کسان له خطر سره مخامخ کوي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په پکتیکا ولایت کې یو کس ته د غلا په تور په عام محضر کې تعزیري سزا ورکړل شوې ده. د محکمې نن په یو بیان کې وویل د چابران ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پریکړې له مخې تورن په اووه میاشتنی تنفیزي بند محکوم او 15 دورې ووهل شو. د طالبانو سترې محکمې پرون هم په سمنګان کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو له کوره د تېښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړ او د شنبې په ورځې په کندوز کې درې تنه په عام محضر کې د لواطت په تور په دورو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې خلکو ته د بدني سزاګانو تطبیق ودروي. د غور کابل لوی لاره چې د ډیرو واورو د ورېدو له کبله تړل شوې وه نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت نن خبر ورکړ چې دا لاره په بند بیکاک سیمه کې تیره شپه تړلې وه چې تر پاکولو وروسته نن ماسپښین بیرته پرانیستل شوه. په افغانستان کې وخت نا وخت د ځینو ولایتونو لارې د زیاتې واورې یا طوفانونو له کبله بندېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د نړۍ له لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د اقلیمي بدلونونو یو اغیز په افغانستان کې بې وخته یا هم له حده ډیر ورښتونه دي. د سوریې پر ځول شوی ولسمشر بشار الاسد وایي چې دی د دسمبر په اتمه له دمشق څخه تر وتلو وروسته د همایمیم پوځي اډې ته چې د مسکو تر ادارې لاندې دی ولاړ، خو کله چې پر دې اډې د ډرونونو حملې وشوي روسیې ته ولېږدول شو. اسد له مسکو څخه چې ده ته سیاسي پناه ورکړي. د سوریې د جمهوری ریاست پر ټلګرام پاڼه په یو لیکلي بیان کې دا څرګندونې کړي. نوموړي په دې اړه چې ولې له سوریې ووت ویلي دي چې د جګړې په ټول بهیر کې د هیڅ کله هم دا فکر نه کاوه چې له واکه به لاس واخلي او یا به په بل هیواد کې پناه واخلي. اسد زیاتوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي له هم په دمشق کې پر خپله دنده بوخت و، خو کله چې د ده په وینا تروریستي ډلې دمشق ته ننوتلې نو له روسیې سره په تفاهم کې لازقیه ته ولاړ څو له هغه ځایه پر پوځي عملیاتو څارنه وکړي. د اسد په بیان کې یادونه شوې چې دی کله سهار مهال په همای میم کې د روسانو پوځي اډې ته ورسېد نو خبر شو چې د توفادار ځواکونه د جګړې له ټولو کرخو په شاشوي او وروستۍ پوځي قطې هم سقوط وکړ. د اسد د کورنۍ 450 کلنه واکمني د دسمبر په اتمه نیټه وروسته له هغه وپرځېده چې د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. او اوکراین د روسیې په لویدیځه کورسک سیمه کې د شمالي کوریا هغو ځواکونو ته چې د روسیې په ملاتړ جګړه کوي د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. د اوکراین پوځي استخباراتو نن په یو بیان کې وویل چې لږ تر لږه 13 تنه کوریایي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې کوریایي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې وروسته له دې چې پیونګیانګ د روسیې جګړې ته خپل سرتیري واستول. دا لومړی ځل دی چې کیف د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات ورکوي. ازادي راډیو د اوکراین د دې ادعا په اړه په خپلواک ډول تایید نشي کولای. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمه یو شمیر ناحیې ونیولې او تر اوسه هم پر ځینو سیمو ولکه لري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. لا وابوري چې طالبانو پر هغو کارونو بندیز اعلان کړی چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. په یو مرکه کې دې ته کتنه کوو چې د شریعت خلاف اعمال کوم دي.
په غیر اسلامي بڼه باندې په ښځو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل، هغه بندي کول په یقیني ډول باندې د اسلام د اصول خلاف دي.
په یو بل راپور کې به واورې چې یو شمیر فعالان طالبان په افغانستان او سوریه کې د هیئت تحریر شاندلې په اړه په دوګونی چلند تورنوي. په نورو موضوعاتو کې واورې چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي.
د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړې توګه هغه کورونه چې دوه یا درې کوټې ولري نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې بحث کې د طالب مشرانو د هغې وینا په اړه بحثونه لرو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبرونه ز احمد تکل د فیض محمود منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو ودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یو کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د پوره جزئیاتو له ورکولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې دا کړنلاره د څو وزارتونو د چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. د بشري حقونو ځینې فعالان اندېښنه لري چې د تازه محدودیتونو لګول به د خلکو د ټولنیز ژوند نورې ازادۍ هم سلب کړي. په دې اړه نور حل فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
د افغانستان د خلکو پر شخصي او ټولنیزو ازادیو د ځینو محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت تازل د ځینو دودونو د ترسره کولو د مخنیوي په هدف چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي کړنلاره تصویب کړې ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې پرون یکشنبه د دسمبر په 15مه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کړنلاره د حکومت د مشر ملا هبت الله اخونزاده د لارښوونې او د څو وزارتونو د چارواکو په یو ګډه ناسته کې روستۍ او تصویب شوې ده. ویل سوي چې د دې کړنلارې د تصویبولو پر مهال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، عدلي، اطلاعات او کلتور، لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او سترې محکمې استازو ګډون کړی و. وړاندې راغلي چې د دې ناستې په سر کې د ناوړه دودونو او په افغاني ټولنه کې د رواج سوي اسراف چې له شریعت سره په ټکر کې دي بحث او خبرې سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي له کلونو راهیسې د افغانستان خلک د بدو اقتصادي شرایطو سربیره د دغو دودونو له اخلاقي او ټولنیزو پایلو ځوریږي او په ټکو نسی کولای چې د حکومت له مداخله پرته یې له منځه یوسي. خو د طالبانو حکومت دا نه ده مشخصه کړي چې څه ډول دودونه ناوړه او د دوی په ټکو له شریعت سره په ټکر کې دي. خو د بشري حقونو ځینې فعالان وایي چې طالبانو باید دا واضح کړي وای چې څه ډول قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل سي. د معترضو ښځو ډلې یوې غړې امنه علیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همه رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنګ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. د افغانانو ټول دودونه د افغانستان د کلتور او اسلام سپېڅلي دین پر بنسټ دي. طالبان څه غواړي چې اسلام بدل کړي؟ باید دوی دا واضح کړي وای چې کوم قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل شي.
د بشري حقونو فعال نفیسه بهار په دې باور ده چې د دې ټول تګلارو موخه په افغاني ټولنې د طالبانو د ایدیالوژي تحمیلول او د فردي او ټولنیزو ازادیو محدودول دي.
فرهنګ، آداب، رسوم، رواج های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برطرف داشته از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست.
افغانستان په سنتی ټولنه کې کلتور، آداب، دودونه، رواجونه د اسلامي شریعت له قوانینو اخیستل شوی. افغانستان د خلکو د ژوند فضا نوره تنگول بعد طالبانو د حکومت عمر را لند کړی.
د خصو د حقونو فعال پتونی تایشمان بیا د دغه کړنلارې مبهموالی د نویو محدودیتونو یو احتمال بولی او د هغو محدودیتونو چې طالبانو تر اوسه پلی کړی هم ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو لګولي له هر ډول ازادیو سره د دغه ګروپ د ژورې دښمنۍ څرګندونه ده. دا ډول پرله پسې زیاتېدونکي غیر انساني محدودیتونه په نړۍ کې بې ساري دي او دا د طالبانو لخوا د خلکو د ټولنیز او کلتوري ژوند د بشپړ کنټرولولو هڅه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت سږ کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم قانون اعلان کړ چې له مخې یې د ښځو د جامو او پوښاک پر څرنګوالي شدید محدودیتونه وضع او آن د ښځو غږ او رات وباله. په یو تازه اقدام کې بیا د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د دسمبر په درېیم د یو فرمان په صادرولو په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو دودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یو کړنلاره تصویب کړې ده، که څه هم دا کړنلاره ډیره واضحه نه ده او یوازې دومره ویل شوي چې د هغو دودونو او رواجونو باید مخنیوي وشي چې له شریعت سره او له افغاني کلچر او دودو دستور سره په تضاد کې دي. البته د دې کړنلارې ډېر جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي. پر همدې موضوع مې د دیني علومو د څېړونکي صلاح الدین سعیدی نظر وپوښت. له ښاغلي سعیدي څخه مې د مرکه په سر کې پوښتنه وکړه چې د شریعت او دودونو خلاف هغه کارونه کوم دي چې تر اوسه په افغانستان کې کېدل او طالبانو اوس ممنوع کړل.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. کچیرته د دود د دستور نه منځل مثلا ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ښودل یا د جنکو یا د علاقانو چې بلوغ عمر ته رسېدلي دي باید د اسلامي امر د چات تر باید په اصطلاح نکاح وشي او جلی والک په اصطلاح ورکړ شي او په خپل وخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د ځمکو په باره کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی ډېر ځلي سوء استفاده کېږي. زما په پوهه باندې دوی د دولتدارۍ نه لازم درسته برداشت نه لري. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په قوانینو کې چې دی په ظاهر کې شاید نیت یې ښه و، اما ډېر ځلي داسې زمینه برابرېږي چې د یو قانوني حکومت
کوم دي هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې اسلامي نظام نه استفاده شوي.
مثلا که چېرته یو منکر او تخلف ولیدلی شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل یا حتی تر دې پورې چې هغه بندي کول، تر حال چې نه ورته توقیف خانه لري، نه ورته ښځې په اصطلاح محافظین لري او نه ورته د ډوډۍ بندوبست لري، د ده نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کېږي چې هغه د اسلام د اصولو سره خلاف دي.
سیدي صاحب وبخښئ، ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د نجونو پر ښوونځیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دي ورته مساعد، اما په عین حال کې ښځې بندیانوي او د هغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نادرسته خبر ده چې موږ مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د ښځو د جنکو لپاره لازم شرایط، دا په دې خاطر خطا دی چې که چېرته توانایی نه لري. ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زمانه په زرهاو نورو علماو روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. که چېرته په تمام افغانستان کې نه شي کولی، دا دی چې دا لري چې د دې ارګ په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایي درلودله دغه د یو دې دستره نه مني په تعصب سره د مدرن علوم مباح ګڼي.
همدغه تعبیر سعیدي صاحب له کوم ځای راځي؟ یعنی د اسلام په کوم ځای کې دا تعبیر او دا تعبیر چې تاسو یې کوئ دا له کوم ځای راځي؟
خصوص د شرعي د قرآني دي سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه څه چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په هغه اثر کې، همغه څه چې ښځه د شارواله و، همغه څه چې ښځه سرپرسته و، د دې کارونو د عملي کولو دپاره علم پکار دی. دا مختلف تعابیر دی، د اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلفو تعابیرونو د هغه رقم چې دی تصور کوي دغه تطبیق د حکومتي وسایلو په وسیله اجرا کی. دا مختلف تعابیر په دغه رقم باندې چې دی عملي کوي، دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی. د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي، په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولنه د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی علومو څیړونکو صلاح الدین سعیدی او چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي او یو شمیر فعالان طالبان تورنوي چې په افغانستان او سوریه کې د اسلام پالې هیئت تحریر شام ډلې په اړه دوه ګونی چلند کوي. دوی په سوریه کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانیستو او په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز دوام ته په اشاره سره پوښتنه کوي چې له دې دوو اسلام پالو حکومتونو څخه کوم یوې له اسلامه کره تفسیر وړاندې کوي.
په افغانستان او سوریه کې د حکومتونو د پرزیدو په اړه د ورتوالي او په دواړو هیوادونو کې د اسلام پالو ډلو واک ته رسیدو په اړه د بحثونو په دوام د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي او د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي طالبان په دې برخه کې دوه ګونی چلند کوي. په سوریه کې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو په اړه د نړیوالو رسنیو د راپورونو له خپرېدو وروسته دوی دا پوښتنه کوي چې په دغه دواړو اسلام پاله ډلو کې کوم یوې د اسلام له مبارک دینه کره تفسیر وړاندې کوي. مریم چې په کابل کې د پوهنتون محصله و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دونی که یک بنیاد علمی و اسلامی درست داشت
دوی یوازی ده حق فکر و کلتور پیروی کوي چې هغه نه اسلامی او نه هم علمی بنسټ لري. یوازی دا ډول اداوی کوي چې ګوا کې داسې موارد په اسلام کې شته په داسې حال کې چې دا له رښتینی اسلام څخه د دوی بے خبری او ناپوهی کار کوي.
نافهمی و ناآگاهی از اسلام واقعی وجود داره.
د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي په داسې حال کې چې طالبان په سوریه کې د تحریر شام له بریا ملاتړ او هرکلی کوي خو د دوی خلاف هغوی زده کړو ته اجازه ورکړه او د طالبانو مشرتابه ورځ تر بلې د خلکو په ځانګړې توګه ښځو پر وړاندې محدودیتونه لګوي. د زده کړو د برخې فعالې حلیمې صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا اگر حقیقت را پی ببرید
که موږ په رښتیا هم په اسلام ځانونه پوه کړو نو دا ډېر بشپړ دین دی او هغوی چې په دې واقعیت پوه شوي د هغه کسانو په څیر دي چې سوریه یې ونیوله ځکه یې ټولو ته خپل حقونه ورکړل. په اسلام کې دا هر څه په پام کې نیول شوي دي.
د ټولنیزو رسنیو فعال حسن علي په خپل ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر کې د تحریر شام د مشر د هغه ویډیو په خپرولو سره چې له ښځو سره انځورونه اخلي لیکلي دي چې د افغانستان او سوریې د امیرالمؤمنانو ترمنځ توپیر هر یوې واک ته د رسیدو لپاره له اسلام او مذهب څخه په خپله خوښه ګټه اخلي. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې وړاندې طالبانو په کراتو دا ادعا کړې چې د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ په سوریه کې د بشار الاسد د دولت له پرزیدو یوه اونۍ وروسته دلته ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ بیا پرانستل شول. د ګارډین ورځپاڼه وایي چې د هرې ورځې په تیریدو خلک په سوریه کې عادي ژوند ته ورګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو او افغان فعالانو په خبره په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت له لوري پر خلکو بندیزونه مخ پر پراخېدو دي. طالبانو له واک ته رسیدو سره سم له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار هم بندیز ولګاوه.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. یو شمیر موټر چلونکي وایي چې په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو شویو ټال پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ټکسونه راکم کړي او پر لویو لارو په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو د اخیستو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې په لویو لارو کې د ټال پلازو په فعالولو سره غواړي راټولېدونکي پیسې بیرته د لارو په بیا رغونه ولګوي. په دې اړه نور تفصیل عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
یو شمیر موټر چلوونکي د افغانستان په لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري له دوی د پیسو او ټکسونو اخیستو اندېښمن کړي. دغه موټر چلوونکي وایي سره له دې چې په اوسنیو شرایطو کې د کار له نشتوالي او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي په لویو لارو کې د طالبانو حکومت لخوا جوړې شوې ټول پلازې له دوی د تګ راتګ پر وخت د ټکس په نوم پیسې اخلي. د کابل جلال آباد د لویې لارې د کورولا موټر یو چلوونکي شریف الله ازادي راډیو ته وویل
مشکلاتونه ډېر زیات دي زمونږ د ترانسپورت پر برخه کې. البته د دولت ټیکسونه هم ډیر زیات شوی د بیل ډول مزار کابل اتیار په ټیکس ورکوي د اقلوګور یعنی ټیکس د سرک چې تګ را تک 1400 کیلومتره ده ولی مونږ په تګ را تک 200 کیلومتره کې زمونږ یو په دوه دغه اخلي د پښتنې مو څوک نشته سادی سیند ډیر زیات دي ټیکسونه ډیر لوړ دي نفت ډیر ګران دی مثلا ګاز تیل وغیرہ دومره هوایت نشته چې څومره مصرف لرو
د کابل غزنی پر لویه لارا بل موټر چلوونکي صاحب الله هم ورته اندښنه وښوده
مونږ چې کله لارې کې راځو طالبان مونږ نه ډیره مالیه اخلي او هر څومره د ډیر ګران ته ومیږي مونږ طالبان دولت نه دا خواهش ته چې د مالیات کم کی یا خو کارم نشته سه کارم ډیر کم ده په کار کوم چې به مونږ ته مالیه ورکړ چې شي کې د مشکلات مونږ ډیر زیات دي مونږ دولت نه دا خواهش ته چې دا مالیات کم کی مونږ باندې
یاد موټر چلون کې د غشان یادونه کوي چې د حکومت لخوا د جوړو شویو ټول پلازو له لوري د پیسو د راټولولو ترڅنګ پر دغو لارو کې په نورو بیلابیلو پلمو هم ترې پیسې اخیستل کیږي خو نوموړي یې په اړه دقیق معلومات ورنه کړل
کندوز د طرف کابل میرا 80 رب ته برش می تاس
لزینو موټرو اتیا لزینو 1500 افغانۍ یخلی یو زل په تک کی بل زل په برترا تک کی غټ موټر ل 2500 څخه تر 4000 پوري ورکوي د خلکو اقتصاد صفر دی خلک هیڅ نسی کولای کله چې مو لاس کې ټوپک وی له هر چا پیسې اخیستلای سي هم د ورځې او هم د شپې ک په زور وی ک پر ازا هیڅ نسو کولای
مقابل زور دیگه مردم غریب بیچاره چی میگه
د کابل کندز پر لوی لارې دی او بس موټر چلون کی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوی لارې کې په جوړ شوی ټول پلازا کې لبیلا بیلو موټرو بیلا بیل اندازا پیسې اخیستل کیږي د دغه موټر چلون کو د شکایتو په اړه مو د طالبانو حکومت له ټولګټو چارو وزارت څخه مو پوښتل خو د دغه وزارت ویاند اشرف حقشناس زموږ پوښتنې جواب نه کړي خو نو موري په دې اړه لدې وړاندې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې حکومت د افغانستان په یو شمېر لویو لارو کې ټول پلازی عملی کړي او په دغه لارو ټول تلونکي موټر اړ دي چې د سرک حق العبور ورکړي خو په بیان کې دولتي پلیټ لرونکي موټر له دې ټیکس څخه معاف بلل شوي دي په بیان کې راغلي چې د ټول پلازا یا حق العبور په عوایدو د هیواد لوی لارې جوړوي د طالبانو د ټولګټو وزارت دغه راز ویلي چې د کابل جلال آباد د دویم لاین سرک د جوړولو چارې چې نږدې 14 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا لري هم د همدغه حق العبور له لارې تامینېږي خو موټر چلونکي وایي چې حکومت د سرکونو د جوړولو او بیا رغولو لپاره ځانګړې بودیجه لري باید له دوی پیسې وانخیستل شي دوی وایي د حق العبور تر څنګ ترې د ترانسپورت او ښاروالۍ په نوم هم پیسې اخیستل کیږي چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي دي
د ازادۍ راډیو خبرونه په 2/16 منځنیو څپو اوري د پدې فریکوئنسي د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار تر شپږو دوام کوي او د سهار له شپږو بیا د ماښام تر شپږو په 1920 او 1520 متره لاندو څپو د ازادۍ راډیو خبرونه اوري د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وي خو په وروستیو کې د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې چې خلک یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
په کابل کې د کورونو د کمښت او پټوله کې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بیوزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې دوه ورځې وړاندې هم خپور کړی ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې خو په وروستیو کې بیا د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسؤلینو او کرایې ورکوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډېرې لوړې شوې دي په راپور کې همداشان راغلي چې د بیو او کرایو لوړوالي ځینې بېوزله کورنۍ د بېکورۍ او د سرپنا د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ښارونو په ځانګړي توګه کابل ته د کورنیو راتګ اوسېدنه د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت د بیو او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشتوالی د کورونو کمښت او پلو یې کچه له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنیدنه د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوي دي. که څه هم د دغه شبکې په راپور کې په واضح ډول نه دي ویل شوي چې د کورونو په بیو او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 16مې ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یوه دوه اتاقه کور بیه د 2,800,000 ډالرو ترمنځ وه چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. دغه راز په همدې سیمه کې د یوه دوه اتاقه کور کرایه له 10,000 تر 12,000 افغانیو وه، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه ان 15,000 افغانیو ته رسېدلې ده. هم غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو د دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوو تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کابل په ګلبهارز ټاور بلاکونو کې اوسېږم. موږ څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15,000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2,000 کرایه راباندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان ټپي سره نږدې دي په یو کرایي کور کې اوسېږم. 12,000 افغانۍ کرایه وه. بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10,000 افغانۍ شوه. اوس بیا دا 3 میاشتې کېږي چې کرایه راباندې جګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په شاشهید سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري په کابل کې د کورونو د بیې او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي په دې ورځو کې. په ځانګړي توګه هغه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري، نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره. موږ سره چې کوم هغه رجسټر وي ډېر ژر نیولی کېږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامدار او جدي ستونزو څخه یوه هغه ګڼل کېږي، خو د کابل ښار اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغې ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 23, 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 24 ساعته. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا د پرخ کوي، او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي، او د غریبانو هیڅ نه کوي خیال. هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل غنه نشي کولای، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي پوه شوي. نو دوی د طالبانو په خوښه راځي، کوم د طالبانو خپلوان چې وي هغه لیږي په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څرنګه چې الله جل جلاله زمکه، غرونه، بحرونه، لمر، سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړي دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کېږي، د زمکې څخه زراعتي نفع، او د غرونو څخه منرالونه او اوسپنه د هغې بېلابېلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز، د کښتیو او د اوبتلو په واسطه. اصلي مطلب یې د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمون ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي، بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي، او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي، نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو، او که مو وس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړه کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت کې چیرې زمون یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قاچاقبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه ده ځکه دا ضرورت ده وسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو اوریدا